علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 340 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په جلا سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په 14مه حوزه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څېړنې لاندې ده. همداراز د کندهار په 3مه حوزه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوي ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زبر ته غورځول شوی وه. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو پوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځې ترغک چټک توغندي ویشتلې او وایي ځواکونو یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتی دي. او د جاپان صدراعظم نن په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطي پریکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې، خو طالبان وایي چې د داعش د ورکولو هوډ لري.
لای هم د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي.
په غزنی کې وزګار شویو خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده.
ښه موده وبلل چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده.
په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت پای
په دې وخت کې نه کاډومي نه ګراوند نه رونو، په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړي چې د ځوانانو تمرین سي، بیا لوبې د سپانسریږي.
د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت را رسیدلی چې روسیا د سولې جدي خبرې پیل کړي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واوري.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان وای د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانیانو د خوشی کولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او ناسمې پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. جنرال فرانک مکینزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو د کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړ چې کېدای شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغو د قوت اساس شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او راتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه له وړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلی مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکام مشر کڅامو ویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالبه وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسې پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یوه ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه ښایي طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې شمیرې ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 4000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کی فیزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې موږ ځوابو او اوردو. اصلي موضوع دا دی چې دلته د تشویش ایجادولو هڅه کېږي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کېږي. که څه هم د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کنت فرانک مکنزي په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشل بولی خو زیاتوي، د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزي اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه د امریکا د پاوز د یو جګپوړي جنرال او د هغه په ځواب کې د طالبانو څرګندونې په دې راپور کې مو واورېدې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت یوازې هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی اوروي.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون توران دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس یې په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه د دغه پاکستاني چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړای چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تېر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونه غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. ښاغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وشي. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اوسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړې لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو دا پریکړه لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقونو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیاوړي کېدو لپاره تایید کړی دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر افغانان چې متحده ایالاتونو ته د تلو په هیله دي له افغانستانه د وتلو په برخه کې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي هغو افغانانو ته چې په تیرو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي دي لنډمهالې ویزې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل دا ویزې د لنډمهالې خوندیتوب وضعیت نومیږي او نږدې 15,000 افغانانو ته به چې امریکا ته تللي دي ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
امریکا پریکړه کړې څو هغو افغانانو ته چې تازه متحد ایالاتو لیږدول شوي د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس په نوم ویزې ورکړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم یو شمېر هغه افغانان چې امریکایي ادارو او عسکرو سره یې کار کړی له افغانستانه د وتو په برخه کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دوی ژوند ورځ تر بلې سختېږي. نقیب الله صدیقي چې وکاله امریکایي عسکرو سره د ژباړن په توګه کار کړی او تر اوسه نه دی توانېدلې امریکا ته ولاړ شي، ازادي راډیو ته وویل
د کیس ای سی وی ام لرم کومنډیشن 4 او ټول اسنادونه د کمپ مرهد نه لرو.
دا اندېښنې او غوښتنې داسې معلومات راکړي کی چې د جمعې په ورځ ناوخته د سپینې ماړۍ ویاندی جنسا کې وویل د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس ویزې یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اګست له 15 وروسته متحده ایالاتو ته ورغلي.
د کډوالۍ او اوسیدنې خدماتو ادارې لخوا اټکل سوی چې نږدې 4,500 افغانان د لنډمهاله ساتنې وضعیت ټی پی ایس ویزو لپاره په شرایطو برابر دي. په دوی کې 2,500 هغه کسان شامل دي چې د امریکا لخوا د تخلیف پروګرام کې متحده ایالاتو ته را لیږدول شوي دي او پاتې 2,000 تنه نور لوړاندې امریکا کې وو.
د جنساکي په خبره د دې کډوالو لخوا د لنډمهاله مشتیدنې لپاره به ټول اړین کارونه د بیلګې په توګه امنیتی څیړنې او د دوی په اړه معلومات د امریکا متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت لخوا وشي. د تیر کال د اگست په 15 د افغانستان له سقوط وروسته متحده ایالاتو او نړیوالو متحدانو له افغانستانه لسګونه زره افغانان چې له دې هیوادونو سره یې کار کړی وو خپل هیوادونو ته یوړل. خو سلګونه نور لا هم د قطر، متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو په کمپونو کې میشت دي.
په روزګان کې د کرکټ 28 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدلې. د کرکټ په دې سیالیو کې چې بیګانه وخته پای ته ورسېدې 10 لوبډلو برخه اخیستې وه. د دې لوبو د پای په مراسمو کې لوبغاړو یو ځل بیا پر مسؤلینو نیوکې وکړې او وی ویل چې تر اوسه د کرکټ په برخه کې د دوی هیڅ ستونزه نه ده حل کړې.
د کرکټ د 28 ورځنۍ لوبې د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې تیر ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د اورزګان ولایت د کرکټ مشر خیر الله افغان وایي د دغه لوبو څخه هدف د غوره لوبغاړو انتخابول و.
کمی کرکټ کلب وکولای سو چې لومړی مقام خپل کې او ژوندون کرکټ کلب وکولای سو چې دوه مقام خپل کې. ټورنمنټو ځوانان راغلي و، ځوانان تشویق کیږي وس ټورنمنټونه ډیر سوي دي. په دې وخت کې چې موږ په دې وخت کې نه اکاډمي نه ګراوند نه رونو په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړی چې د ځوانانو تمرین سي بیا لوبي د سپانسریږي زی په کندارو په نورو ولایتو کې لوبي.
خدا لوبی د کرکټ بورډ د ادارې لخوانه بلکې د وزوان په شخصي لګښت جوړی شوی. د اسمت الله په نوم یو ځوان چې د غلوبو لګښت پر غاړه اخیستی وو وایي هدف یې دا و چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او د هغوی پر سیرو مسخا. په اورزګان ولایت کې د کرکټ د غلوبغاړي وایي د ورزش په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوې. بشیر احمد احمدی او عبدالرزاق طوفان
روزګانی کرکټران تر نو صحیح ته هیله متوي سپې ته په کندهار کې میچ وګټي. موږ په ټول ولایت کې اکاډمي نه لرو. دا بارز موږ کرکټران څنګه یې باید موږ اکاډمي جوړ سي باید د ګراوند هم مو خړل سي.
موږ ته کرکټ کار کول غواړي دغه رقم کرکټ مو نور خرابې جوړه تورات تورات موږ دغه پیش دي چې سروالي موږ ته جوړ کړی دي نور د کار څخه ودلې دي. میټي پیچو دا نه باید فلاند وخت موږ ته جوړ څه کچيري شخصي لګښت ځوانانه او کچری د نور مسلین څخه لمړی مو یو دغه د پیچ غوښتنه ده.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین بیا هم د تیر په څیر ژمنې کوي او دا منی چې په دغه ولایت کې لوبغاړي ستونزې لري. دی بیا هم وایي چې دا ستونزې تر مرکزی ادارې رسولي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو حملې روانې دي، د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت رارسېدلی چې روسیا جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیانونه به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن سهار په یوه پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی زیلینسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلینسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیه تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشانو د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې روسیې غواړي جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرو ته کښیني. شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر د خندا او د ژړا یا د خفګان او خوشحالۍ په اړه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، فنلند د پنځم پرله پسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې راغلی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ پر لور یې سترګامونه اخیستي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې توګه خپریږي. دا راپور د یوه هیواد د وګړو د تشخیص، همداراز د هغه هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ په اساس جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی، خو مخکې له هغه چمتو شوی و چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. د خوشحاله هیوادونو په ډله کې له فنلند وروسته ډنمارک راغلی، آیسلند دریم، سویس څلرم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان او د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلو تمریناتي لوبه لغوه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په 24مه د ترکیې په انطالیا ښار کې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه تمرین لوبه ترسره شي. د فدراسیون په وینا لوبه د ماداګاسکار هیواد او فیفا په رسمي غوښتنه لغوه شوې او لامل یې د دې هیواد د ځینو لوبغاړو په کورونا اخته کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 20مې تر 30مې نېټې پورې په ترکیه کې یو تمریناتي کمپ لري چې موخه یې د روان کال په جون میاشت کې د آسیا ملتونو جام ته چمتووالی دی. په غزنی ولایت کې د وښو لوبې تیر ورځ پای ته ورسېدي. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یا د سیالۍ د ذوالفقار په نوم چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې پرون جمعه ناوخته پای ته ورسېدي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د غزنی په ورزشي جمنازیوم کې وې 112 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د یادو لوبو مخه د ولایت ملي لوبډله ته د غوره استعدادونو او د لوبغاړو فني وړتیاو لوړول ښودل شوي. او د کرکټ د آسیایي شورا یا ACC د 2023 کال لپاره د آسیا جام نیټه اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2023 کال آسیا جام به د سریلانکا په کوربه تو په شلوریز فارمټ کې ترسره شي. د دغه جام لپاره به د کوالیفای لوبې د اگست په 20 نیټه پیل شي. د آسیا جام رسمي لوبې به د اگست په 20 نیټه پیل شي او د دسمبر په 11 نیټه به پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل انمو هرکلی کوم. د خبرونې په دې برخه کې به مو په غزنی کې دا هغه څو خبریالانو له حاله خبر کو چې د چرګو فارم جوړ کړي. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستیو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه.
راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمېر هغه خبریالان چې په وروستیو کې د خبریالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بېلابېلو سببونو له کبله له لاسه ورکړي په نوو کارونو یې لاس پورې کړی. د دې خبریالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړی. دوی وایي غواړي له دې لارې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د غزنی ښار په غیبي کلندر سیمه کې د لږ ډېر 400 چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلورو تنو به روزګار سو خبريالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبريالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبريالۍ بوخت وو خو اوس به روزګار سوي او دلته چرګ چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راوروسته په افغانستان کې ډیری خبریالان بې روزګاره سوي همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بېکارۍ او بې روزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني، فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملا تړلې خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلله چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده، بازار ته به وړاندې کوو. نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته بېکاره سوي او په بېلابېلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بېلابېلو رسنیو سره خبریال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې 14 کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بېکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګې مې اخیستې دي. د هګیو چرګې دي که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلي، خو تمه ده چې دا په هګیو راشي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندي سوي چې له امله یې شپېته په سلو کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوصلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې به یې تفصیل واورو.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپل یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډي کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي، خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي. په خوست کې د معاصرانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسؤل احمد یار مشال راډیو ته وویل:
بالحال موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو، د لیسانس، مستری، دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین وروڼه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ده، نه تنها د خوست لپاره بلکې د جنوب ختیځ زون لپاره. بالحال موږ ترکیه، روسیه، اوکراین، هند، چین، تایلند او
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1989 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې بهر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلانو یې له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداده طبقه ده، وړ طبقه ته هغه د تحصیلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کړي او بهرنیو هیوادونو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
که چیرې د کمزور اقتصاد درونکو ځوانانو غواړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره به ورباندې لګښت راشي؟ په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر مطیع الله رسولي وایي:
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشیپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډېر په وسیع شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشیپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصرالله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغېز ورباندې نشته.
ټول فوکس یې په دې باندې ده چې ټیټې طبقې ته د لوړو زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستری برخه کې، هم د دکترا په برخه کې. او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. معتبر پوهنتونونو ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 90% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کېږي.
اوس هم یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت راورسېد. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه پریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. دا ښه ده چې د ازادي راډیو شته چې زموږ غږ ته یو ځای پورې رسیږي. د اسلامي امارات وزارت صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان کې مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورک دي، دوه میاشتې کېږي چې ورک دي. قومندانۍ ته له 40 کرته ورغلو، څوک زمونږ غور نه کوي او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کوو، وایي چې ته وزاره ملا محمد حسن ته خو ورشي، لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ څه وکوو؟ چیرته لاړ شو؟ د خدای دپاره چیرته لاړ شو؟ چا نه پوښتنه وکړو؟
جلال آباد ننګرهار نه ناتمه حوزې نه تاسو په تماس یم. دلته دا مرستې راځي خو مستحقو خلکو ته نه رسېږي، ټول ملکانان او وګړي ګزاران دا خلک کاري طالبان ته زویم چې د دې پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسوي.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ دغه هیله کوم چې مولوی صاحب چې د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤول دی د دغه افراد او دی د تلاشي کوي پر دنجران ولار دی او دا ټلیفونان اخلي د مشاهدینو دوکې ماتې دی اخلي کړه غلاکی خوستي یا دغه کاوس شمنجر او ملایان او اخیر قلم ګرد بي ذات کوي شمنجر پچورات ورته کوي نه د کشر لازم نه د مشر نه د لوی نه د کوچنی لیاز بول بس د خپل جیب د پیژندلې پرپې داخلي جیب او تاسو
وس هم دومره دا ساده رادیو په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارس د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي خو د شیبه پام وکړي د خبرونو لنډیسته. په کندهار کې د یوې ښځې او یو نارینه جسدونه د ښار په دوو سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانی وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه ناحیه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زابر ته غورځول شوی وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید ته رایې ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداری ورکوي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو اف پی ویاندې شیلی تګرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځ کې ترغک چټک توغندي ویشتلی او وایي ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې خپل هندي سیال نارندرا مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې کتنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هن پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدانې وی بلیونی زی خبرونه ته مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې بووري چې افغان کرکټ بورډ په سوار له سوال مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه روبه کې او په یو نړیواله شلا وزر روبه کې ماته ورکړل.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ په خانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره بعد کرکټ د تجربه او د غشان د نوی دندې په اړه خبرې ولرو.
انشاءالله لرنه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داری ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتګ په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. تیر ورځې په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې اوسمهال په ایران کې تمرینات کوي تیره ورځ د شیراز ولایت منتخب لوبډلې ته درې تر دوه پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی او فراز محمودی په ګول وهنه وتوانېدل. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف دا تمرینات کوي. افغان لوبډله د آسیا ملتونو جام ته د ورتګ په هدف له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې لري. افغانستان بی ګروپ کې لوبېږي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په قرغیزستان کې کیږي او د هر ګروپ دوه غوره لوبډلې به نیغ په نیغه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا د ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. د همدې تمریناتو کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید موسوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډلې کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناورې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 لمریز کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویاندې په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشوکړل چې آیرلند لوبډلې ته په دریو نړیوال په مسابقو کې ماتې ورکړي، همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا له نن سره درې نړیوالې په مسابقو کې درلودلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. او همدا راز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه لوبه کې په یو نړیواله شلا وزروبه کې ماتې ورکړله، چې بنگلاديش خو سره ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه، هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همدارنګه ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همدارنګه ورته ویلی شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې چې کورنۍ کرکټ ډېر روان دی. افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې، ورسره څنګه د افغانستان کرکټ بورډ گریډ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریډ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریډ 1 لوبې اوس پیل روان دي چې په دې کې لوبغاړي غواړي ډیر زیات خوشاله دي او دې کې ډیر شفافیت رامنځته شوې ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلی ستوپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وای په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې سلویښت کاله عمر لري کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وای د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي ځکه د او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو یو لوبډله جوړه شوله. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل دي قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و پبلک سپورټ نه و نو الحمدلله مونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه په کوچیز بخش کې لرله. نو زه او کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای اوس سلویخ کلویم دیش کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچینګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډیر خوشاله دي. کمپلین می چور کړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډیر ښه عملی کړی او ډیر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو لپاره دا ډیره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې انشاءالله لري نه چې دوه درې کلو کې به دغه سینئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچینګ ته راشي زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نېشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نېشنل اکیډمیز لګول دي. پنځه زونه لرو. هر زون کې باید څلوېښت پنځوس لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي. دا غویا غا ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شي نو غونه یو ډیر ټیکنیکلی خپ پلیئر جوړیږي. فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړې وړې نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي. هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي. لکه یو سیټ پلیئر دی ډیر شرنځې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې خخ بالونه یې ایسار کړي نو پخوا به هغه بیټسمین په هغه وخت کې ځان اړکاو. نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیر شنځه په سلی زبانی بدل کی سل رنځه چې دی ماخام ته په ټوله میډیا کې راځي. هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي. فیملی سپورټ کیږي. کوچ ډیر خوشحالیږي. نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی. نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کی نو هغه ډېر زر کولای شي چې نېشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی. نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د علاقان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ. ټول دا ټیم لوبه ده یولس کسان لوبه ده. څوک لس رنزه څوک شل رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن اوټ. نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي. نو ډیر انجوای کوم کوچینګ دا بخش ډیر سره خوشاله یم انشاءالله. از ا فایټر یم. ما به کرکټ کې آخري بال پورې فایټ کو او مقابله به مې مخالف لوبډن دغه هغه ډیر زیات اینڈ کې ډیر ښه ریزلټ راتلو. نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فایټینګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټولې نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دی او اوس هم لجمنې سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي. د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده.
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټډیوم نوم بدل کړي. شاوخوا پنځوس کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافی نوم کېښودل شوی و. په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرکن فو نړیوال ویبسایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی. هغه ویلي چې له یو شمېر مالي بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي. خاغلی راجا دغه شرکت نوم یوگاف خودلا دی. نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغالي نوم نه بدلوي بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلېږي. د اسپین د راپور په اساس د لاهور د کرکټ دا لوبغالی په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالی و. په 1942 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا د پاکستان حق دی چې اټومي وسله ولري. هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره. له دې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونوماوه. البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته. معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغالي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې، خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده.
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي. درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چټ چیاست روغ جوړ خوشاله بنې دی اوسې.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې واو وی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کښته، وژل په کښته، اوشتل په کښته، اولګه په کښته، تونده په کښته، هر څه په کښته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم چې زه په دغه لارو کې راتلم. تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په ولګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، مسره روان سوی
په قاچاقي سفرونو کې ډیر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسیدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوئی مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کې ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټولو لارو کې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څو غوري نور ته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پخما تبوی یا سبی تکلیف ورته پیدا شوی وی شرایط ډیر سخت شوی دی زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل په سترګو نه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم کغلی نیکولا ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سې اسانه دی چې قاچاق بران یې وایي که نه ستونزې شته
البته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاسته لویږي دوی تل په خطر کې وي کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول همداسې ډېر نور خطرونه هم شته د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي خو د خوندیتوب غم نه کوي دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا بلغاریا مقدونیا او یونان نه دي بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی دوی باید څه وکړي
هر
څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي زه چاته مشوره نشم ورکولی دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی که زه د یوې نجلۍ پلار وای آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلن لور مې 30 کلن 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي
مننه د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي
but I'm saying just
زه هیڅ ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي خدا خبره کوم چې غریبي بیکاری جګړه طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوی دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي لومړی باید جګړه ختمه شي کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو په کار ده چې له هغو
میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسالې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دموکراسي
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.